2024 पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कैसा रहा, नए शुरू होने वाले साल के लिए उनकी क्या उम्मीदें और अजायम हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। साल 2024 इख्तिताम पजीर हुआ और नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। अक्सर लोगों के लिए हर साल की तरह 2024 भी बहुत सी खुशगवार यादों, नाखुशगवार वाकयात और खबरों, खुशियों और गमों, पूरे हो जाने वाले या अधूरे रह जाने वाले ख्वाबों के साथ रुखसत हुआ होगा। कहा जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और अच्छे वक्त की उम्मीद इंसान को अपने मकासद और अजायम तक पहुंचने के लिए हौसला देती है। सहाफत से जुड़े हम जैसे अफराद के लिए किसी भी साल का ज्यादातर हिस्सा खुशगवार, अनोखे या परेशान कुन वाकयात की कवरेज में गुजर जाता है, लेकिन हर साल होने वाले कुछ वाकयात हमेशा याद रह जाते हैं। जैसे गुज़श्ता साल पाकिस्तान और अमरीका समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा मुल्कों में इंतखाबात हुए थे। मशरिक़ वुस्ता का खित्ता नई जंगों, जंगबंदी के माहिदों की कामयाबी और नाकामियों में उलझा नजर आया। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद और शाम में बशारुल असद की तवील हुक्मरानी का अचानक खात्मा भी शह सुर्खियों की जीनत बना। साल भर में इतने काबिल जिक्र वाकयात पेश आए कि इस थोड़े से वक्त में उन सब का इहाता करना मुमकिन नहीं। लिहाजा आज के शो में हम आपको किसी एक टॉपिक की बजाय मुख्तलिफ मौजूआत पर कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिनमें से कुछ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगी। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि हर साल अच्छी और बुरी यादों का मजमुआ हुआ करता है और अमूमन साल के इख्तिताम पर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गुजर जाने वाले साल में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, वो कौन से ख्वाब थे जो पूरे ना हो सके और अगला साल वो किन उम्मीदों के साथ शुरू कर रहे हैं। यही सवालात हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले लोगों के सामने रखे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
मेरा नाम मोहम्मद अनवर काकड़ है, मैं एसबीके प्रेजिडेंट के लासिफ लास हूं। सर, नए साल को मौजूदा जो नौजवान नस्ल है ये इंतहाई मायूस है, जहाँ पर जाए बिनसाफिया है, इस मौजूदा हालात से इंतहाई मायूस है। आप देख रहे सर के रोज बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होती जा रही है, यहाँ पर जो महंगाई है उसकी शरह की पैसा तक बढ़ता जा रहा है, तो मौजूदा हालात में जो बलूचिस्तान के नौजवान खासकर ये इंतहाई मायूसी के शिकार है।
हम चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, हमारे रोजगार का जो है ना ये मसला प्रॉब्लम हल हो और हमें इंसाफ चाहिए।
नए साल में मेरे ये इरादे हैं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ मैं उसमें भी क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एज अ जनरेशन अच्छा काम करेंगे, अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करेंगे तो आगे आने वाली नस्लों में भी बेहतरी आएगी।
नए साल में मेरे तो बहुत सारे इरादे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिस्ट बनने के लिए आई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं फिलहाल सीख रही हूँ, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो इस साल सीखा है उससे कोशिश करूँगी ज़्यादा अच्छा जो है वो मैं अगले साल परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने पिछले वर्जन से जो है वो एक नए साल में नया वर्जन जो है वो क्रिएट करना अपना, ताकि जो जो गलतियां मैंने पिछले साल की हैं वो मैं ना करूं, ये मेरा एक है कि
सर उम्मीदें तो ये हैं कि आने वाला साल हमारे लिए खुशहाली का साल हो, कोई रोज़गार हो, कोई गरीबों के लिए सहूलत हो, मुल्क में अमन हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए कि अमन हो और सुकून हो।
नए आने वाले साल को अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। जो पिछले साल हमने महंगाई की वजह से, बिजली की बिलों की वजह से हमने बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ उठाई हैं, नए साल में उम्मीद करती हूँ कि हमें ऐसा कुछ भी ना हो, बिजली की कमी, बिजली के बिलों में ज़रा कमी हो, महंगाई में कुछ कमी हो, ताकि हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ सिक्योर कर सकें।
पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी फर्म टेक वैली गूगल की पार्टनर होने की वजह से उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पाकिस्तान में मुतारिफ कराती रहती है। ऐसा एक नया प्रोग्राम खसूसी तौर पर सहाफियों के लिए तैयार किया गया है, ताकि जर्नलिस्ट को जदीद सहाफती प्लेटफॉर्म्स और टूल्स से मुतारिफ कराया जा सके। गूगल के इस प्रोग्राम को डिजिटल सहाफत का नाम दिया गया है। मजीद जानते हैं आयजा इरफान की इस रिपोर्ट में।
گوگل نے پاکستان میں نوجوان صحافیوں کو مفت ٹریننگز فراہم کرنے کا ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ڈیجیٹل صحافت ہے اور یہ ٹریننگز پاکستانی ٹیکنالوجی فرم ٹیک ویلی کی مدد سے منعقد کی جا رہی ہیں۔
گوگل نیوز انیشیٹو ایک گلوبل انیشیٹو ہے اور اب یہ پاکستان میں یہ پروگرام ٹیک ویلی کی مدد سے لانچ ہو رہا ہے۔ اس میں دو فیزز ہیں، پہلے اس میں ماسٹر ٹرینرز بنیں گے، اس کے بعد پورے پاکستان میں 1000 بندہ ٹرین ہوگا جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا سے ہوگا، اور اس کی جو سرٹیفیکیشن ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفیکیشن ہے جو بینیفٹ کرے گی پاکستان میں لوکل جرنلسٹ کمیونٹیز کو اور اسٹوڈنٹس کو، ان آرڈر ٹو ان فیوچر مونیٹائز آن دیئر یوٹیوب چینلز، ٹو مونیٹائز آن دیئر رپورٹنگ، مونیٹائز آن دیئر ویریفائنگ ویریس نیوز ٹرینڈز۔
پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں خبر کو عوام تک پہنچانے کے ذرائع اور انداز ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد تیزی سے تبدیل ہوئے، جب صحافیوں اور بہت سے دیگر افراد نے بھی روایتی میڈیا پلیٹ فارمز کی بجائے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر توا آزمائی کی اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی روایت نے زور پکڑا۔ ایسے میں صحافیوں کی ٹریننگ کی ضرورت اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وین سم ون لک فار دا نیوز، ہاؤ دے سرچ فار دا نیوز، ہاؤ دے رپورٹ دا نیوز، ایکچولی اس میں کرائٹیریا ہم نے جو رکھا ہے جی بڑا سمپل ہے، 3 to 4 years کا منیمم ایکسپیرینس ان کا جرنلزم کا ہونا چاہیے، دے شوڈ بی پارٹ آف سم جرنلزم کمیونٹی اور سم میڈیا ہاؤس اور سم لوکل پریس کلب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریفرنس ہم نے رکھی ہے کہ ان کا انہوں نے کوئی آن لائن ٹریننگ اس سے پہلے لی ہوں۔
ڈیجیٹل سفیئر میں جرنلزم کو درپیش ایک بڑا چیلنج فیک نیوز ہے، کیونکہ کوئی بھی خبر سچ ہے یا جھوٹ یہ جاننا عوام سے پہلے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو یہ خبر عوام تک پہنچاتے ہیں، یعنی صحافی۔
ہم انہیں ایسے ٹولز اور ریسورسز کی ٹریننگ دے رہے ہیں جس کے تھرو دے ول چیک کہ اف دا انفارمیشن دے ہیو گاٹ از ٹرو اور ناٹ، دے ول ویریفائی اٹ بیفور دے شیئر اٹ ود دیئر آڈینس۔
ٹولز سچ ایز گوگل لینز ہو گیا جس میں آپ ریورس امیجنگ یوز کر کے پکچرز کا سورس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پکچر کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گوگل ٹرینڈز ایک اور ٹول ہے گوگل کا، جس کے تھرو آپ مارکیٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ وچ نیوز ٹو مارکیٹ اور کون سی نیوز ہے جو ٹرینڈنگ ہے اور جس کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے۔
اس وقت ہم جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے خبر، سب سے پہلے ریلائبل اور ویریفائڈ خبر دینی چاہیے، اور پاکستان میں جو مس انفارمیشن فیک نیوز کے حوالے سے کیمپینز چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں ریگولیٹر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نیوز آؤٹ لیٹس اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کمبیٹ دس مس لیڈنگ انفارمیشن، تو یہ ایک بڑی ویسٹ اور ایک بڑا چیلنج ہے، گلوبل چیلنج ہے۔ اس کو سالو کرنے کے لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو کم ٹو دا بیسکس۔ اس میں جو گوگل کا جو رول ہے ٹو پروموٹ ریسپانسبلی دیز ٹولس، ڈیجیٹل ٹولس اس ڈیجیٹل اسپیس میں، یہ اس کے لیے ایک پہلا قدم ہے۔
وائس آف امریکہ اردو کے 2024 میں کرائے گئے سروے کے مطابق پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد ٹیلی ویژن کے بعد سوشل میڈیا کو خبروں کے حصول کا بڑا ذریعہ جانتی ہے۔ ایسے میں ان پلیٹ فارمز پر ذمہ دارانہ صحافتی اقدار کا فروغ ایک اہم قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ۔
سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے حریرہ اسکر یونان کشتی حادثے میں زندہ بچانے والے پاکستانیوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔
کچھ سوشل میڈیا سے ہم نے ہیلپ لی ہے، تو کچھ اپنے دوست وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ اس کنٹری پہ اپلائی کریں، یہ یورپ کی بیسٹ کنٹری ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ ویل سیٹل ہو جائیں گے، آپ کی لائف اچھی بن جائے گی، تو اس لیے ہم نے نا یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم نے اس کنٹری کو چوز کرنا ہے۔ والد صاحب کے پاس نا ہمارا نا گھر تھا، ہم نے وہ گروی رکھا تھا، والد صاحب نے میرے کہنے پہ رکھا تھا کیونکہ میں خاندان میں بڑا تھا، تو میں نے کہا جی مجھے آپ نا باہر بھیج دے کسی یورپین کنٹری میں، اچھا سیٹل ہو جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ اپنا گھر نا دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اور اسی سلسلے میں ایجنٹ کے پاس گئے، اس نے ہمیں اپروکسیمیٹلی 40 to 45 lakh نا اس نے ہمیں سر چارجز بتائے اس کے۔ جیسے ہم وہاں پہنچے اور اس نے کچھ ان کے پاس نا بڑے پتیلے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں وہ نا دال پکواتے ہیں قیدیوں والی، وہ دال پکوائے اور ساتھ میں خبز مشہور ہیں یہاں لیبیا میں، وہ خبز بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، اس نے ہمیں لے آ کے بھائی ایک ایک خبز ہے اور 6 liter کے کین کی پانی والی، وہ کہا کہ یہ آپ 15 لوگ ہیں اور 6 liter کی کین ہے، آپ نے یہ یوز کرنی ہے صبح تک، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا، نہ پانی کو پینے کو ملنا ہے، نہ کوئی آپ کے پاس دوسری چیز کھانے کو ہوگی۔ اس نے کہا کہ آپ یہیں رہنا، آپ نے جو اب کرنا ہے ہمارے حکم سے کرنا ہے، اگر آپ نے واش روم تک بھی یوز کرنا نا تو ہم آرڈر دیں گے، آپ واش روم یوز کر سکتے ہیں، ادر وائز یو کین ناٹ گو۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے بھائی یہ بھی بات آپ کے مان لی, کیونکہ اس ٹائم میں مجبور تھے, ان کے سامنے بول نہیں سکتے, ان کے پاس نہ ویپنز وغیرہ تھے. نہیں جنٹ کہہ رہا نہیں بھائی یہ چھوٹی سی نہر ہے, آپ نے ویسے تیار کبھی پار کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری بوٹ ہے ہمارے اگر لڑکے ہیں وہ آپ کو پار کروا دیں گے. ہم اس لڑکے وغیرہ تو اس نے ہمیں شاپر وغیرہ جو ہوتے ہیں اور جا سا جو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے اس نے ہمیں لاک دی ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کو کور کرے, اپنا آئی ڈی کارڈ کور کرے اور اپنے موبائل وغیرہ پہ ٹیپ کو نہ کور کر لیں, آپ کے موبائل وغیرہ میں اگر پانی نہ اندر داخل ہو. ہم نے پھر کہا کہ بھائی ہمارا رابطہ کروائیں, ہم اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہم زندگی اور موت کے سفر میں جا رہے ہیں. پھر ہم نے نا ایسے گزرتے سمجھ لیا کہ چار دن نہ چار آتے ہیں ہمارے سمندر میں گزر گئی ہیں, نہ ہمیں کوئی آس نہ امید, نہ ہمارے پاس کوئی پینے کا پانی تھا, نہ کوئی کھانے وغیرہ کی چیز تھی, نہ کوئی وہاں واش روم کا انتظام تھا. تو ہماری نا یہاں رائٹ سائڈ کی طرف سے نا ایک مصر والوں کا جہاز تھا, وہ یہی جو نا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے تھے, یہ ہارس وغیرہ گوڈ وغیرہ کا نا کام کرتے تھے, تو وہ ہماری طرف آ رہے ہیں. لڑکوں نے پھر لڑکوں میں ہمت آ گئی کہ بورڈ ہماری اس طرف سے آ رہا ہے, لڑکوں نے نا اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے. تو وہ جیسے بورڈ آ گیا انہوں نے رسا پہن کر کے اپنی بورڈ کو باندھ لے, ہمارا تقریباً لڑکے تھے ایک دوسرے کے اوپر سے کہتے کہ رسی کو پکڑ کے ہم پہلے چلے جائیں, اور کشتی بھی نیچے سے لیکج ہو گئی ہوئی تھی, اور جو ہماری بورڈ تھی وہ مصری بیڑے سے ٹکرائی ہے ایک لہر کی وجہ سے, اس کا انجن بھی ٹوٹ گیا, جو دونوں انجن ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ گیا. رسی کو جیسے ہی پکڑا لہر ہی سمجھ ہی نہیں آئی ہمارے لڑکے چلے کہاں گئے ہیں, جیسے سمجھ لے کے پھیل گئے ہیں چاروں طرف. تو ہم نے ایسے ہی کرتے گئے رہتے, جس جس کے پاس رسا وغیرہ آتا گیا پکڑتا گیا, انہوں نے پھر جو ریسیونگ آیا تھا انہوں نے ہمیں وہ لائف جیکٹ بھی پھینکے, پر اس ٹائم لائف جیکٹ کا بھی ہمارے پاس ہونا بھی نہ ہونے کے برابر تھا, کیونکہ ہم خود ڈوب رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کس طرف جا رہے ہیں لہروں میں, پتہ نہیں ہم 73 لوگ تھے اور اس میں تقریباً 35-37 جو نا لوگ وہ بچ کے آئے, بس 4-5 لڑکوں کی لاشیں ملیا جو ہمارے ساتھ بھی تھے, ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے ہیں کہاں نہیں, پیچھے بھی گاؤں میں بھی ٹینشن پڑی ہوئی ہیں, سارے ایک دوسرے پوچھ رہے کہ ہمارا لڑکا نہیں آیا ہمارا لڑکا نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں یونان میں مقیم رہنا ہے, ہم آپ کو نا ایک ریڈ کارڈ دیں گے, وہ کارڈ آپ کا نا ہوگا ورک کارڈ ہوگا, سمجھ لے کے ایز اے ویزا ہی ہوگا آپ کے پاس, اور آپ اس کارڈ پہ نا کام کر سکیں گے اپنا. تو پھر انہوں نے ہمارا اپنا اسائلم پروسیجر سمجھایا, اگر آپ یہاں پہ پیپرز وغیرہ جو بھی معاملات ہمیں اس کے بارے میں تو نظلم نہیں ہے, تو آپ کو نا ایسے ہیلپ مل جائے گی اور سے آپ کام وغیرہ کر سکتے ہیں اور اپنا روزگار ایک اچھا روزگار تلاش کر سکتے ہیں. تو ہم یہی ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی یہ جو رستے ہیں نا خطرناک رستے ہیں, ان کو نہ اختیار کریں, کیونکہ یہ چھوٹی سی بورڈ ہوتی ہے اس میں یہ لڑکے اوور لوڈ کر لیتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے وہ بورڈ جو ہوتی ہے چند سینٹی میٹر نا پانی سے تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے, جیسے کوئی بڑی لہر آئے اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ بچ جاتے ہیں, نہیں تو وہ آپ کی نا کشتی کو اڑ دیتی ہے اور آپ انہیں جان سے چلے جاتے ہیں. تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی اس طرح کے راستے کبھی اختیار نہ کیا کریں, نہ اپنے کسی فیملی ممبر, نہ اپنے کسی بھائی وغیرہ دوست وغیرہ کو اس طرح کا مشورہ ریکمینڈ کرے کہ بھائی اس طریقے سے جا تو یونان میں انٹر ہو جائے گا, کسی اور ملک میں انٹر ہو جائے گا. یہ کوشش کرے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں, پڑھے لکھے کسی اچھی ملک کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کریں اور اپنا بہتر مستقبل بنائے.
پاکستان سے باہر بہتر روزگار کی تلاش میں بعض افراد کشتیوں کے ذریعے یورپی ممالک پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب کر اپنی جانیں تک گوا دیتے ہیں. یہ نوجوان اپنی زندگیوں کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں اور ان کے والدین ان کو غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے کی اجازت کیوں دیتے ہیں, ہمارے ساتھی نوید نسیم نے جاننے کی کوشش کی.
ہر روز ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی یوتھ دوسرے ممالک میں شفٹ ہونا چاہتی ہے روزگار کے لیے, خاص طور پہ انڈسٹریلائز ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی پہلی وجہ یہ ہے, اس کی ہسٹوریکل ایک ریزن ہے کہ 80s میں بلکہ 70s میں بہت سے لوگ باہر گئے اور انہوں نے ایک ویزیبل ان کی سکسیس سٹوری ہے. وہ سکسیس سٹوری کیا ہے کہ انہوں نے یہاں بڑے بڑے گھر بنائے, پراپرٹیز بنائیں, تو جو یوتھ ہے وہ ویزیبلی دیکھتی ہے کہ دیکھیں یہ کتنے سکسیسفل لوگ ہیں, نو میٹر کہ وہاں وہ کیا کرتے ہیں. ایک اور ایشو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں جو پاکستانی ہیں ایون دو دے آر ورکنگ کلاس, انہوں نے اپنا ایک سسٹم اور سوشل کیپیٹل بنا لیا ہوا ہے. ان کے کاروبارز ہیں, وہ وہاں شادی کی اپرچونیٹیز ہیں. اور ایک اور بات جو ہے میں سمجھتا ہوں اہم ہے کہ سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ سے وہ جو ایک ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز کا جو گلیمر ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ ہیومن سمگلنگ کے اور جو الیگل مائیگریشن کے واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. لاسٹ ایئر آپ نے سنا ہوگا ہنڈریڈز آف پاکستانی جو ہیں وہ یورپ جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب کے فوت ہو گئے تھے. تو اس پہ ہم نے ایک اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کی تھی ڈسٹرکٹ کوٹلی اے جے کے میں, گجرات میں اور سیالکوٹ میں, کہ ہم جانیں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پیرنٹس اور جو ریلیٹیو ان بچوں کو بھیجتے ہیں. اس میں بڑی حیران کن فائنڈنگ تھی. مثال کے طور پہ ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ بہت سے والدین نے کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا راستے میں, ادروائز اٹس اے کوائٹ سیف. ہمارے پاس ہزاروں اگزامپل ہیں, بچے اسی طریقے سے گئے ہیں, وہ بڑے سکسیزفل ہیں. تو ایک بابے نے تو یہاں تک کہا والد نے کہ بھائی اگر یہ رسکی ہے تو پھر ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تو ڈیتھ ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ سے. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح اسٹیبلش ہو چکی ہیں ان کے مائنڈ میں کہ دس از اے وے آف سکسیس. ٹھیک ہے, دوسری بات جو بڑی حیران کن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون this is risky but risk is worth taking. اس کی ریزن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوکلی ہمارے بچے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو یہاں بہت اچھی جاب نہیں مل سکتی, تو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کنٹینیوسلی ڈیکلائن ہونا ہے. عمومی طور پہ ہماری یوتھ میں یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیلنجز ہیں, لیکن جو ہماری سیمی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے خاص طور پہ ولیجز میں رہتی ہے ان کے سامنے کوئی زیادہ ہی بلیک پکچر پینٹ کی جاتی ہے, اور وہ اس بلیک پکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انتہائی رسکی ڈینجرس قسم کے ڈیسیژن لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں ہر چیز گلوم اور ڈوم ہے, لیکن جب یوتھ کو پتہ چلتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ویسٹ, ایز کمپیئر ٹو یورپین ویلفیئر اسٹیٹس, ہماری ریاست جو ہے وہ اتنا کچھ آفر نہیں کرتی جتنا وہ آفر کرتی ہیں, اور کسی حد تک بات تو ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہر صورت میں باہر جانا چاہتے ہیں.
نیو یارک کا انفرگیٹیبل کورس یاداشت کی کمزوری کے شکار افراد کو خود ان سے اور ان کے عزیز رشتہ داروں سے دوبارہ جوڑنے میں موسیقی کا استعمال کر رہا ہے. 2011 سے یہ گروپ ان افراد کے لیے امید کی شمع ہے جس میں ڈیمنشیا کے شکار افراد گا سکتے ہیں, اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
نیو یارک شہر میں اپنے گھر میں جیری فلاسٹر گنگنا رہے ہیں. اگرچہ الزائمر کی بیماری نے ان کی یادیں ان سے چھین لی ہیں, ان کی آواز اب بھی توانا ہے. جیری فلاسٹر اور ان کی اہلیہ ریٹا پولیڈی کے لیے موسیقی ہی وہ آخری ڈور ہے جس نے انہیں اس زندگی سے اب تک باندھ رکھا ہے جو ان دونوں نے مل کر بسائی ہے.
ہم 15 سال سے شادی شدہ ہیں اور اس اپارٹمنٹ میں بھی ہمیں 15 سال ہی ہو گئے ہیں. ہمارا ساتھ بہت خوب رہا, یہاں بہت سے گانے گائے, کانسرٹس ہوئے, بہت سے دوست یہاں آئے, یہ بہت ہی خوبصورت وقت تھا.
جیری فلاسٹر انفورگیٹیبل کورس کے رکن ہیں. 2011 سے یہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں مدد دے رہا ہے جنہیں فلاسٹر اور ریٹا بھی شامل ہیں, اور یہ سب میری مٹلمن کی کوششوں کے مرہون منت ہے. وہ یاداشت کھو دینے والے افراد کو موسیقی کے ذریعے ان کے رشتہ داروں اور آس پاس کی دنیا سے دوبارہ منسلک کرنے میں مدد دیتی ہیں.
موسیقی لوگوں کے اندر ہی موجود کسی چیز کو باہر لے آتی ہے. وہ ابھی بھی گا سکتے ہیں اور کوئی ساز بجا سکتے ہیں, لہٰذا یہ ایک موقع ہے جس میں کوئی ان کا مذاق نہیں اڑائے گا بلکہ انہیں کمیونٹی کا مکمل حصہ سمجھا جائے گا, اور صرف شرکت کرنے والے کے طور پر نہیں بلکہ ایسے فرد کے طور پر جو کمیونٹی کو کچھ دیتا ہے.
انفورگیٹیبل کورس ایک پناہ گاہ بن چکا ہے, ایسی جگہ جہاں جیری فلاسٹر جیسے افراد گا سکتے ہیں, اعتماد پا سکتے ہیں, مسکرا سکتے ہیں اور ایک اہم کام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں.
یہ چیز اہم ہے کہ ہم یہ دکھائیں بھی کہ جو کام ہم نے کیا ہے یہ فائدہ مند بھی ہے, اور شاید اتنا ہی یا زیادہ مؤثر ہے جتنا کہ ادویات, اور اسے کسی بھی دوا کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن انفرادی طور پر اس جیسے کورس کے ذریعے جو معاشرتی سپورٹ ملتی ہے وہ ہر کسی کی زندگی کے لیے اہم ہے.
انفورگیٹیبل کورس ایک پناہ گاہ بن چکا ہے, ایسی جگہ जहां जेरी फ्लास्टर जैसे अफराद गा सकते हैं, एतमाद पा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और एक अहम काम का हिस्सा भी बन सकते हैं।
इसका हमारी जिंदगी पर बहुत मुस्बत असर हुआ है क्योंकि ये वो वाहिद मसरूफियत है जिसका हिस्सा बनने के लिए वो पुरजोश होते हैं और जब मौसीकी बजती है तो वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ वो एक मुख्तलिफ शख्स बन जाते हैं, ज्यादा खुश, क्योंकि अल्जाइमर ने इनके मूड को बुरी तरह मुतासिर किया है।
जेरी फ्लास्टर की याददाश्त रफ्ता रफ्ता खत्म होती जाएगी लेकिन इनकी जिंदगी में मौसीकी फिर भी मौजूद रहेगी और रीटा पोलिडी के लिए यही बात सबसे अहम है। जॉनी फर्नांडिस के साथ मलिक उमैद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
सलमान बलोच कराची में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। उन्होंने कराची के इलाके मलीर में कई नायाब परिंदों, जानवरों और तितलियों की मुख्तलिफ अकसाम को रिकॉर्ड किया है। देखिए जी एम बलोच की ये रिपोर्ट।
सबसे बड़ी चीज जो मुझे वाइल्ड लाइफ की तरफ जिसने डाइवर्ट किया वो ये थी कि मलीर में एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। मेरा नाम सलमान अहमद बलोच है और मेरा ताल्लुक कराची के ग्रीन बेल्ट मलीर से है और मैं कंजर्वेशनिस्ट हूँ, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हूँ। मैं जर्नल फोटोग्राफी करता था जिसमें लैंडस्केप है, जिसमें लोग हैं, जिसमें बर्ड्स हैं, तो मुझे लगा कि मलीर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद मैं प्रॉपरली इस फील्ड में आया हूँ और सबसे अभी तक आज के दिन तक हम मलीर से बहुत अच्छी अच्छी रेयरिटीज़ एक्सप्लोर करके दे रहे हैं। मलीर की जो ज्योग्राफी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम बिल्कुल टिप ऑफ इंडस फ्लाई जोन के हैं। कोई भी पासेज माइग्रेंट होगा जो यहाँ से गुजर के यूरोप के सर्द इलाकों से गुजर के या अफ्रीका से गुजर के इंडिया की तरफ रुख करेगा तो चांसेस ये है कि वो या तो कराची में लैंड करेगा या तो गुजर जाएगा या यहाँ स्टे कर देगा विंटर के लिए। तो इसलिए कराची में अमूमन आपको बहुत यूनिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। मलीर की जो अपनी रेजिडेंट बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब भी हमारे घर के सराउंडिंग में बहुत सारे स्नैक स्पीशीज आते हैं। कंडीशन ये है कि ब्लैक कोबरा सामने तो नज़र आते हैं, मेरे घर के अंदर तक आ गया था। खीरतर नेशनल पार्क में चिंकारा, आपको उड़ियाल, आपको आईबेक्स, आपको पेंकोपाइन, आपको हनी बैजर्स, वॉल्फ, तो इस तरह के फॉक्सेस हैं, तो इस तरह के बहुत सारे मैमल्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 75 किस्म की हमारी बटरफ्लाई स्पीशीज हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। अगर हम बर्ड्स रिकॉर्ड की बात करें तो वो तो 300 से ज़्यादा बर्ड्स हमने यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। हम बहुत लिमिटेड टाइम वाइल्ड लाइफ को देते हैं, उसकी वजह ये है कि हम 9 to 5 काम करते हैं, ना हमारे पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग है, जो हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हम बाइक पे जाते हैं तो हम डिस्टेंस वाले एरियाज कवर नहीं कर सकते और डिपार्टमेंट्स इस मामले में सपोर्ट करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें विदाउट सपोर्ट, तो हमने बहुत ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड दिए हैं जो या तो पाकिस्तान की पहली फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है या पाकिस्तान की पहली रिकॉर्ड है। 300 से ज़्यादा की लिस्ट है, तो तमाम लिस्ट तो मैं सिर्फ बर्ड्स की है और 75 बटरफ्लाई स्पीशीज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। अमूमन ये होता है कि जो बर्ड्स फोटोग्राफी करते हैं वो बटरफ्लाइज नहीं करते, जो बटरफ्लाइज करते हैं वो इंसेक्ट नहीं करते, जो इंसेक्ट करते हैं वो रेप्टाइल्स नहीं करते। तो हमारी मजबूरी ये है कि अलग अलग फील्डों में काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो हम हर फील्ड में थोड़ा बहुत कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड सामने लेके आ रहे हैं।
साल 2024 आपके लिए कैसा रहा? क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाकयात पेश आए जिन्हें आप भुला नहीं पाएंगे? आपकी क्या बड़ी अचीवमेंट्स या नाकामियां रहीं? कौन से वाकयात ने आपको हैरान या परेशान कर दिया? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, फैजा बुखारी को इजाजत दीजिए।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سټکی اوري. په افغانستان کې د 2040 کال ستونزې د سره صلیب کمیټې مشروي په افغانستان کې د مختلفو بشري بحرانونو او اندېښنې وړ وضعیت سره نړیوال باید د اوږدې مودې لپاره پاملرنه وکړي او بیړنې مرستې اړوندو ته ورسول شي. د 2015 میلادي کال پیلې دول مانځنې د نیویارک په شمول د نړۍ په مختلفو خارونو کې میلیونونو خلکو د 2015 میلادي کال پیلې دول ولمانځل. او د امریکا عدلی وزارت ته نوې کاندید د امریکا منتخب جمهور رئیس خپل کابینې ته اکثریت خپل پلویان او ملاتړي ټاکلي، خو د عدلی وزارت ته نومول شوی څیره ممکن د اخلاقي او لاویګرۍ په تړاو سختو پوښتنو سره مخ شي.
سلامونه ستړي مشي. د 2015 میلادي کال پیل مو مبارک شه. نن چهارشنبه ده، د 2015 میلادي کال د جنوري لومړۍ او د جدید میاشتې 12 نیټه. د نیوی کال د منځلو په اړه باندې په پیل کې راپورونه لرو، خو د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه شته. هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ. د امریکا د لویزیانا ایالت د نیو اورلینز د ایمرجنسی ادارې لکه مخکې خبر ورکو چې نن چهارشنبه د نیو اورلینز کانال او باور باند سرک باندې د خلکو په ګڼه ګوڼه یو موټر چلول شوی چې لس تنه پکې مړه شوي دي او 13 نور زخمیان دي. د نیو اورلینز پولیسو ویلي چې د مخه دوی ویلي چې د سی و پیخه شوې ده او د ټپیانو او احتمالي مړو شوو کسانو کومک ته ورځي. د ایمرجنسی ادارې خلکو ته ویلي دي چې د پیخې ساحې ته لتللو ډډه وکړي. د نیو اورلینز ښاروال دا پیخه یو تروریستي برید بللی دی. لکم چې واورېدل، د نیویارک نه تر لندن او د لندن نه تر سیدنی ښار پورې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو د نوي میلادي کال د پیل هرکلی کړی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې او ایالت کې چې د نوي کال د تر ټولو لوی جشن کوربه یې په څراغونو او اورلوبو رنګین شوی و. د استانبول ښار کې بیا د نوي کال په مناسبت باندې د فلسطین نه د ملاتړ غږ پورته شوی دی، او دوبۍ کې خلکو د نوي کال په شپه په نړۍ کې د سولې لپاره دعا کړې ده.
امریکا په نیویارک کې د دوت سره سم د نوي کال لپاره د بالون د ښکته کېدو ننداره د زرګونو خلکو په حضور کې ترسره شوه او د نوي میلادي کال هرکلی وویل شو. نیوزیلند په نړۍ کې د لومړنیو هیوادونو څخه و چې کال پکې بدل شو او خلکو اورلوبې او ګڼې نورې نندارې ترسره کړې. ورپسې آسټرالیا و چې د سیدنی په ښار کې په خاصو ترتیباتو نوی کال پیل کړ. د تخمین له مخې 1 میلیون کسانو په سیدنی کې د دودیزو اورلوبو ننداره کړې ده. لندن کې بیا د ټیمز سیند او برج سعود یا بیگ بن د چیرمه خاصې نندارې ترسره شوې. د ښار ته د نوي کال د لمانځلو لپاره د نړۍ د ګوډ ګوډ نه خلک ورغلي وو.
زه د خپل ملګرو سره راغلم. دا د هند د دور لوب د لیدلو لپاره سفر وکړ او بیرته به د جنوري په 14 نیټه ستنېږي. دا ستره کده ټلویزیونی نمایش بیگ بن او نور ودانې ښکلې دي. مونږ کولای شو چې لندن ای او بریتانویان دلته هم وګورو، ځکه نور دلته راغلم.
د دوبۍ په برج خلیفہ کې بیا د نوي کال بیساري مراسم ترسره شول. څه باندې 15,000 اورلوبې ترسره شوې او د ښار رڼاګانې له لرې ځایونو څخه لیدل کېدلې. په برج خلیفہ ودانۍ باندې په عربي، انګلیسي او چینایي ژبو د نوي کال د مبارکۍ پیغامونه لیکل شوي وو.
تم ډیر زیاته د چنوي کال بل لاپسی او خ کال وی چې زه خپل کورنۍ خوشاله ووینم او په خپل کار کې بریالي ووسم او د تل پسیر د نړۍ لپاره د سولې تم لرم.
لدی سره سره د نړۍ په جنو برخو کې د نوي کال خوند او رنگ بدلو. په منځني ختیز، اوکراین او نورو سیمو کې شخړو د نوي کال په لمانځلو سیوري غوړوله وو. د ترکیه په استانبول کې بیا خلک د فلسطینیانو سره د خواخوږي په خودلو نوې کال پایل کړ. غونډه ته د ترکیه د ولسمشر زوی بلال اردوغان خبري وکړي او د غزې په ملاتړ او د اسرایلو د اعمالو په غندلو یې ټینګار وکړ. مسلمانان
ازمتل په سوریه کې مسلمانان ژوند او د زغم خاوندان وو او بریا یې ترلاسه کړه. د سوریه وروسته به غزه په میدان له محاصره څخه ووځي.
په جنوبي کوریا کې بیا خلک نوې کال د ویلوتکې د قربانیانو په یاد پیل کړ. د اونۍ کې ولوتکه چې 101 کسان پکې سپارو په جنوبي کوریا کې نشکوره شو چې لکه بلې 109 مسافر ووژل شول. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وی افغانان په 2040 کال کې د دوامدار ستونزو کړهونو سره مخو. دغه کمیټه په یو راپور کې ویلي چې اوږدو جګړو نړیوالو بندیزونو د بهرنۍ مرستو کمښت او طبیعي ناورینونو د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی او پیچلی کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو نهضتونو هم په 2040 کال کې د افغان ښځو دپاره د ننګونو ډک کال بللی دی.
2040 کال هم د تیرو کلونو په شان د افغانانو لپاره د دوامدارو اقتصادي ستونزو، طبیعي ناورینونو او کلونو وسوال جګړې له سختو پایلو سره مخ وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې نړیوال بندیزونه او د بهرنۍ مرستو کمښت د فقر، خوراکي خوندیتوب د نشټوالي او د روغتیا خدمتونو محدود لاسرسي ستونزې لا زیاتې کړې دي.
نړیوالو بندیزونو او د بهرنۍ مرستو کمښت ګواښونه لا زیات کړي دي. دا ناسم وضعیت په یو داسې هیواد کې چې میلیونونه وګړي بې وزلۍ، د خوړو نه خوندیتوب او د اړینو روغتیایي خدمتونو په څیر خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخامخ دي، اړتیاوې نور هم پراخې کړي دي.
سره صلیب همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو، ماشومانو او معلولیت لرونکو وګړو په ګډون د اړمنو ډلو وضعیت په اړه اندېښنه لري. د یک کمیټې ټینګار کړی چې د هغوی د ستونزو هوارول په دوامدار ډول نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
په لومړي قدم کې اړینه دا ده چې د یو متقابل اعتماد زمینه مساعده کړي، ځکه چې په هیواد کې د غټو بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره او دغه پروژو د بودیجوي لګښتونو تمویل لپاره یو متقابل اعتماد ته اړتیا ده.
د ښځو د حقونو ملاتړي غورځنګ یا شنبههای ارغوانی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د هر اړخیزو بندیزونو نه تطبیق او سرغړونو د نړیوالو سیاست جوړونې اعتبار زیانمنوي. دا غورځنګ زیاتوي چې په 2040 کال کې د نړیوال ټولنې لپاره د ګڼو هر اړخیزو او پیچلو ستونزو کال وو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې ویان دي له طالبانو غوښتي چې هغه فرمان بیرته واخلي چې په غیر دولتي سازمانونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز لګوي.
موږ د افغانستان د حاکمو چارواکو د ورستې پریکړې په اړه چې ویلي که مؤسسات میرمنې وګماري د هغوی جوازونه په لغوه کړي ژوره اندېښنه لرو. دا په بشپړ ډول ناسمه لاره ده. غیر دولتي سازمانونه د افغان نارینهو، ښځو، نجونو او هلکانو لپاره د ژوند ژغورونکو مرستو په برابرولو کې بنسټیز رول لوبوي.
لبل پلوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په دوام هم اندېښنه خودلی او ویل دي چې د 2040 کال لپاره څخه تر اوسه 395 ماشومان په ګډون 415 کسان د چاودنو اړوند په خو کې مړه او ټپیان شوی دي.
دا د تلفات سکالی مثلا 3500 کارت ته کې دي شي اضافه سي که چیرې هم داسې موسسات خصوصا ملي موسسات ته پیسې ورنکړل سي د دوی 2000 یا 10000 پرسونل په کورو کې نسته.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په بشري وضعیت باندې د اندېښنې په داسې حال کې څرګندي کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په نوي 2015 کال کې هم تیر کال ته ورته حالت اټکل کړي او ویلي دي چې په 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. احسان الله ریبزای د امریکا غږ.
په خیبر پختونخوا کې په 14 کې د امنیتی عسکرو په ګډون باندې د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوې. بلخو محلي چارواکو ویلي چې په باجوړ کې د پاکستان ځنې امنیتی پوسټي وسلوالو نیولي او د طالبانو بیرغونه پرې زړولې دي. په دې اړه به پوره جزئیات په پیښور کې د خپل همکار مسکا ساپینې واورم. مسکا جانې، په ستړي مشه په خیر راغله، نوې کال دې مبارک شه. وبخه دا د نن 14 چې شوې دا کوم سیمو کې شوې دي او باجوړ کې امنیتی پوسټو باره کې چارواکي الته څه وایي؟
ډېر زیاته مننه کوم آشنا صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو مبارک شي. څنګه چې تاسو ویل، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړې توګه ډېر اسماعیل خان د وزیرستان جنوبي او ورسنګ د په بنو کې 13 ورځ 14 اوریدونه شوې دي. 13 شپه د ډېر اسماعیل خان په پوسټ کې هم بریچ شوی چې له کابله د یو عسكر په ګډون دوه کسان پکې وژل شوې دي. او څنګه چې تاسو ویل، په دغه ټولو پیښو کې 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه وضعیت طبقاتو د صوبایي اسمبلی تیر ورځ یو بیړنی ناسته کړی چې په دغه ناسته کې د خبر پختونخوا د پولیسو مشر هم ګډون کړی او تر څو چې په دغه اسمبلی کې ټول غړو ته معلومات ورکړي. په دغه کې انور زیب چې البته د تحریک انصاف غړي هم دی او تر څنګ هغه د صوبایي اسمبلی لپاره د باجاور څخه استازي دی، هغه هم دا خبره کړې چې د هغه په حوزه کې شاوخوا 15 پوستې د وسلوالو لوري نیول شوې دي. هغه وایي چې مخبل په ویډیو کې کتلی چې وسلوال پوستې نسی او هلته د افغان طالبانو بیرغونه را پوي او تر څنګ شهرونه هم ورکوي. هغه وایي چې دا څنګه امکان لري چې د ازغن تار لګولو سره سره دومره ډیر کسان راځي دی غاړې ته او دلته حوزې نسی. وایي چې شاوخوا 300 کسان د افغانستان څخه دی غاړې ته راغلي، په داسې حال کې چې دغه پوستې هم په داسې سیمو کې دي چې لکرخې یا هم له ډیورنس څخه لري پرته سیمې دي او د په حوزه کې دننه ده. وایي چې په بانډا ملاسیت کې 300 وسلوال راغلي دي او دغه پوستې دي سي. البته ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې په هغه کې ښکاره کیږي چې وسلوال دغه رقم پوستې نسی او شعارونه ورکوي او بیرغونه هم رفوي. نو هغه د پښتنه سرګند کړي ویل چې دومره پیسې خرج کیږي بیا هم امنیت نه ټینګيږي، بلکې د خلکو څخه وختنه کیږي چې تاسو د وځي خپل کورونه خالی کړي. البته په دغه کې د صوبایي اسمبلی مشر چې هغه هم خپل اندېښنه سرګند کړي دی، هغه هم ویل چې باید دغه موضوعاتو پلټنه وشي. خو دا لومړی ځل نه دی، د دې نه وړاندې شاوخوا یو میاشت وړاندې محسن داوړ هم دا خبره کړې و چې په ځینو سیمو کې په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په جنوبي ځینو سیمو کې فصل ماسپخین څوک نشي هلته وتلی، ځکه چې امنیت وتلی دی او هر کنټرول هم وسلوال دره په خپل لاس کې کړی. دا په داسې حال کې دی چې 13 ورځ په ځینو سیمو کې جرګې هم شوې او خلک غوښتنه کړې چې باید د امنیت په حقیقي باندې باندې کینګ شي.
مننه مسکا جان د دې مشرحه معلوماتو نه ته ډیره مننه. زه په همدې اړوند باندې د خپل ملما سره یو ارزونه اخلم، نظر اخلم. کور ودان درنو لیدونکو، د افغانستان دروان وضعیت او د پاکستان سره د طالبانو په ورستۍ او ترنګلو اړیکو د آزاد خبريال لکم چولیدو میرویس افغان صاحب سره غږیږم او نظر اخلم. افغان صاحب تاسو ته سلام، ام ستړي مشي، نوې کال مبارک شه. ترڅنګ پښتنه مې دا و چې د طالبانو ولې ونه شو کړی چې په 2040 کال کې دغه مختلفو بشري بحرانونو او سیاسي ستونزو ته د حل یو لار پیدا کړي په افغانستان کې.
مننه آشنا صاحب. طالبان لبد مرغ د لاوسم د حکومت ولی و اډانی ته نه دل ویدلی دوی د افغانستان سره چلن دی ویډلی پچیر کوینو، ځکه ډیر مشکلات دوی په مخ کې پراته دی او په داتیر بازار چلیر وشکال یا ترغه د مخ دوه وشتو د دروشت کې ونس وای کولای چې دوی افغانستاني وداسي چوکاټه واچوي چې لاغه سره هغه د نړیوالې ټولنې یا د افغانانو لغښتنو سره سم وچلی جنو. دا مشکلات ستا او دی د مشکلاتو په تړاو باندې په مکمل ډول باندې لبد مرغه نه دي توانې د دې حال کې ویشلې دي تر اوسه.
یو بل موضوع چې مخکې پزمنګ همکارین پوره معلومات په دې پی خور کړل، د طالبانو ځنی چارواکي د پاکستان سره ساسو په نظر څومره نږدې دي او په دې ورستیو کې د ډیورن په کرخه باندې چې د طالبانو او پاکستان اختلافات زیات څرګند شوي دي، دا اختلافات څومره حقيقي او رښتیا دي؟
ګوریت طالبان نو کې دیني کسان دي کې شک نسته چې تر پاکستانیانو هم زیات پاکستانی دي. خدا یو کړی دا واغوي په افغانستان کې لګیا دی یا په وزارتونو کې دی یا په لوی وړو څوکیو دي. خو د دې سره د دې معنی هرګز دانه د سټول طالبان دي د پاکستان خواخوږي وو سي. البته د طالبانو او د پاکستان اړیکو ته پکتو کې چیرته موږ وګورو د ورستۍ بریټي مخ د چالو تک وو پاکستان د پاکستان ترمنځ پر اړیکو کې تاثیر به وردی تک څم بریدونه د طالبانو د واکمنۍ په هر کال کې دوه او درې بریډ سي وي دي د پاکستان لوري. خو هغه بریډونه په دې کچه باندې جدي بریډونه نه نو اوس شاید اختلافاتو دا لړۍ لا نور ژور سي او لا نور پر مخ لاړ سي د لا نور ستونزو ښکار سي.
او تاسو خو جریان کې استیدام دي اختلافات او جګړو په وخت کې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د چین د سفیر سره د واخان په موضوع باندې خبرې کړې دي او یو شمیر پاکستانی مبصرین نو به د سي ادا کړی دا یوې چې غواړي واخان قبضه کړي. د دې ډول د خبرو هدف اصلا څه دی؟ په دې ورځو کې د دې تفسیرونو اصلي مقصد څه دی؟ ترشای څه دی؟
اشنا سے پاکستان په یو کمزوري دشمن پسی ګرځي. پاکستان اوس د هین سیال نه دی پات نه په ټکنالوژي کې نه په اقتصاد کې او نه په فوجي ډګر کې. نو دوی د ځان لپاره یو کمزورې هیواد پیدا کوي چې په فوجي بکاور باندې پیدا کیږي وړه خدا دی په عموم کې غټه خبره. او دوه مداد چې دوی په خپل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دومره په جګړه کې شکیل دي چې دوی سره به دا توانمندي ډیره د امکان تر کچې پورې اصلا وجود نه لري. زدي دی واخان ته لاس ورواچي او تر کوم مهد چې د سراج الدین حقانی او د چین د سفیر ملاقات یې هم دا پیغام ورکول غواړي او پاکستان ته چې دا د مور له چین سره په اړیکه کې یو. او نه یوازې دا پاکستان اوس دا ثابتول غواړي چې واکه دوی په تاجکستان کې له پایه د پاکستانی استخباراتو فعالیت پیل کړی دی. تګن سوالونه را پارولې دي تر اوسه پورې دا سوالونه پر ځای دي چې آیا دوی هلته د تیر حکومت د نظامیانو سره په تماس کې دي. بل ډله جوړول غواړي د سیمې د هیوادونو ملاتړ د طالبانو په خلاف خپلول غواړي څه کوي. خو دا هغه سوالونه دي چې لا هم پر ځای باندې پاتې دي. اما تر ډیره بریده پورې د واخان موضوع ډیره حساسه او تر ډیره هغه پورې تبلیغاتي ده چې دوی دا هڅه کوي چې خپل ولس په سترګو کې خالي ورواچي.
لکه بیرته راګرځم د طالبانو حاکمیت ته فکر کوي په 2015 میلادي کال کې چې نن اول ورځ ده د طالبانو لپاره لوی ستونزه واغ نړیوال چیلنج بچي.
بشری حقوق زما په نظر باندې انساني حقوق طالبان تر څو پورې د انساني حقوق او بشری حقوق ملاتړ ونه کی او هغه ته د یوې نړیوالې مسلې په سترګه ونه ګوري طالبان بل لګړو مشکلاتو سره مخامخ وي. کیدای شي پر دوی بندیزونه زیات شي, کیدای شي پر دوی باندې د امریکا پیسې باندې شي او د رسمیت پیژندنې په برخه کې خزایره خبره ده. دا ډیر لوی خند دی. نو طالبان نو خپل پښې په خپل وهل دي یا نه دي توانی دي. د طالبانو مشران چې د کندهار کې د شیخانو په دې کانی کې چې شذو ته د کار اجازه ورکي یا جنونو ته د زده کړو اجازه ورکي دا یا نور هغه بشري قوانين مراد کړي چې په نړۍ کې د بشر د حقوق تجمن ټولنې مراتوي. نو دا به د دوی د پاره تر ټولو لوی جدي مسله وي او دا جر حل کیدونکې مسله مله بعد مرغه نه بری شي ځکه دوی ته د یوې اکیډمي مسلې په سترګه ګوري او تر دې راه د پوری بد دوی د مشکلاتو د لا نور مشکلاتو سبب ګرځي.
بله آزاد خبريال میرویس افغان سپ ډیر مننه کوم ستاسو حضور نه چې خپل نظریات هم شریک کړو ځنې معلومات چې تاسو راټول کړي اوس موږ لیدونکو سم شریک کړل مننه تاسو. د امریکا عدلی وزارت ته د نوي کاندید په کاري سابقې باندې یو راپور لرو. د یوې وقفې وروسته به د نورو خبرونو د ترڅنګ هم واوري موږ سره اوسئ. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سیشن به په مخام یعنی بیګاش په مطبوعاتي کانفرنس ورکو. ټرمپ چې په فلوریدا ایالت کې خپل تفریز یې کې د نوي کال منځلو تروانو وی ویل په پام کې لري چې د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر د جنازې مراسمو کې ګډون هم وکړي. ټرمپ په دې کانفرنس کې د مهاجرت اسرائیل حماس جګړې او د روسیا او اوکرين پر روانه جګړه هم خبري کړې دي. فلسطینی چارواکو نن چهارشنبه ویل چې د غزې په مرکزی او شمالي ساحو د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. یو برید د غزې په شمال جبلیه ساحه کې په یو کور شوی دی او بل برید په مرکزی ساحه کې د برج په نوم باندې د کډوالو په یو کم شوی دی. د اسرائیل پوز په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې خو نن سار وختي په برج کم کې خلکو ته د وتلو خبر ورکړی چې غواړي په یاده سیمه کې دغو وسلوالو پر ضد اقدام وکړي چې وایي راکټي بریدونه یې کړي دي. او په 2040 کال کې منځنی ختیځ کې د قدرت د توازن یو نوې ترتیب لیدل شوې ده. لبنان یو ځلی بیا د دې شخړې مرکز و ځکه چې اسرائیل د حزب الله د بریدونو په ځواب کې بریدونه پیل کړل او د هیواد ډېرې برخې ویجاړې کړلې. د نومبر په میاشت کې یو لنډمهاله اوربان وشو خو په سوریه کې د رژیم بدلون په 2015 کال کې د لا زیاتې بې ثباتۍ ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا غږ خبریال جک پرسل د بیروت نه راپور لیږلی او تاسو یې شپاړه اورئ.
حتی د لبنان په کچه 2023 کال یو ګډوډ او نام نه کالو. د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د نږدې یو کال راهیسې د پولې په اوږدو کې جګړه دومره پراخه شوه چې دا هیواد پکې وزغل شو. د حزب الله ځواکمن او جذاب مشر حسن نصرالله د نورو لوړپوړو مشرانو سره وجلې شو. د حزب الله ډلې په لبنان کې یو لوی سیاسي ځواک او د ایران یو کلک متحدو ورته سخت ضربه ورسېده او د نومبر په پای کې د اوربن شرایطو سره موافقه وکړه.
I think Iran and
زما په نظر ایران او پات حزب الله داسې محاسبه وکړي چې دوی د شخړې کمولو ته اړتیا لري. دوی څو کاله آرام او ثبات اړتیا لري چې د ایران او د حزب الله د بیا قوي کولو لپاره لار ومومي.
خدا سینخ کړی چې آرامي او ثبات دوام وکړي. د نومبر په ویشتمه د اوربند نافسی دو لک سات وروسته په گاونډي سوریه کې یاغیانو په لویه کچه بریدونه پیل کړل چې په دوو اونیو کې د لس کلنې کورنۍ جګړې وروسته د بشار اسد رژیم نسکور کو حزب الله په واک کې د اسد د ساتلو لپاره مهم رول لوبو.
د دې ټولو اړخونو سره په جګړه کې تاسو په بشپړه توګه پوهیږئ چې په سوریه کې کوم ځواک یو فرصت لرلو. حزب الله ضعیف شوی، ایران د مشکل سره مخامخ دی، روسیا په اوکراین کې په جګړه کې د مشکل سره مخ ده، نو دا د پرمختګ لپاره مناسب وخت دی.
د بشار اسد د حکومت د نسکورې دوسر د ایران او حزب الله ترمنځ د اکمالاتو لاره بند شوه. د اوربند د شرایطو سره چې حزب الله دی د اسرائیل د پولې نووزی شرون کې د لبنان لپاره یو فرصت ګڼي.
جنوبی لبنان نور د ایران لپاره د ستراتیژیک پوځي فعالیتونو ځای نه دی او دا د لبنان لپاره د خوښۍ خبره ده. دا په دې معنی چې دوی به په جنوبی لبنان کې په نظامی شتون کې لویه پانګونه ونه کړي.
د یادونې وړ ده چې حزب الله د لسیزو راهیسې یو لوی سیمه ایز لوبغاړی دی او په لبنان کې په لویه کچه وفادار ولسی حوزه لري. د هغې سکوت یوه خطرناکه تشه رامنځته کولی شي.
که په عراق کې د بحث ډلې په څیر حزب الله ته د بشپړې ماتې ورکول غواړو، نو مونږ به په سیمه کې یوه نه ختمیدونکې جګړه ووینو، چیرې چې به موټر بمونه له بغداد څخه بیت المقدس ته ورځي، لبنان به هم مات شي.
په داسې حال کې چې ټوله سیمه کې وضعیت ناڅرګند دی، لبنان هم په 2015 کال کې د لوی ناڅرګندیا سره مخ دی او داسې بریښي چې خلک په نوي کال کې هم د تشدد سره مخ شي. دا و د جیکا پرسل د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غاک.
او دلته په امریکا کې منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل یو شمیر پیاوړي ملاتړ یو پلویان د خپلې کابینې د غړیتوب لپاره غوره کړی دي. خو د قانون لوړی پلی کیدونکو ادارې یا د عدلی وزارت ته به د هغه انتخاب ممکن د اخلاقي اصول او لابیګری په اړه د ځینو سختو پوښتنو سره مخ شي. پام وکړئ په دې اړه باندې د امریکا غږ د خبریاله کارولن پرسوټي راپور ژباړه ده.
پام بانډای د فلوریدا د مارلاګو د سیمې د لومړی خزینه لوی څارنوالي په توګه پیژندل چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کور دی. بانډای په 2012 کال کې کله چې هغه د لومړي ځل لپاره وټاکل شو د امریکا غاک سره په مرکه کې داسې ویلي وو:
زه غواړم چې لویه څارنواله شم، بس دا هغه څه دي چې زه پرې تمرکز کوم. زه ډېره هوډمنه یم، زه پر مخ ځم او زه یو څارنواله یم.
بانډای په 2014 کال کې د جمهوریت غوښتونکو په ملي کنوانسیون کې کله چې ډونالد ترامپ د ګوند ولسمشرۍ ته نوماند وو او درې میاشتې مخکې له دې چې هغه د لومړي ځل لپاره ولسمشر شو خبرې وکړې. بانډای د دسمبر په پیل کې د لوی څارنوالۍ د مقام لپاره د سنا لخوا د رایې اعتماد د اخیستو د مخه د سناتورانو سره لیدلې او د کانګرس ماڼۍ ته تللې ده.
I want to make sure that we restore the reputation of these
agencies and departments like the FBI and the Department of Justice and the FBI and the Department of Justice and the Department of Justice and the Department of
Justice. There will be times.
فکر کوم یو وخت براشي او دا یو مطلق یقین ده تر کومه حده چې خاغله ترامپ هڅه کوي چې په ډیرو قانوني برخو باندې فشار راوړي. قانون ته وفاداری او ترامپ ته وفاداری به په تشنج کې وي او دا دوام لري. د پامبوندی لپاره به یو سخت ازموینه وي.
د هغې یو تازه دا دی چې په 2014 کال کې د هغې دفتر پریکړه وکړه چې په رسمي ډول د ترامپ پوهنتون په اړه د درغلیو اداګانې ونه څېړي.
شنون کې وایي له سپینې ماڼۍ څخه د هغې د خپلواکۍ نشتوالی د اندېښنې وړ خبره ده.
یو څوک چې تل زما ملاتړ کړی هغه د فلوریډا پخوانۍ لویه څارنواله ده. هغه کولی شي هر هغه څه ولري چې غواړي.
بانډای دا مهال د بلارډ پارتینر سره چې په واشنگټن ډی سي کې د لابیګرۍ یو شرکت کار کوي. شنون کې وایي چې سناتوران به د هغې د لوړ پوړو مراجعینو په اړه هم پوښتنې وکړي چې د لویو څارنوالۍ په توګه د هغې په وړاندې مدعیان کېدای شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ
ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو ریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پشمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او د افغان پوست دولتي شرکت اوس وخت د نړۍ 190 هیوادونو ته د کارګو او پوستي خدمات لري. دا شرکت د امدی شرکت مسولین وی چې په ټول افغانستان کې 460 څانګې لري او هڅه کوي چې خپل خدمات نورم پراخ کړي. نور تفصيلي په راپور کې ګوري.
د افغان پوست دولتي شرکت مسولین وای چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی 460 څانګې اوس مهال په شلو بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. د افغان پوست شرکت د سوداګریزي پراختیا رئیس سبی الله عمر وای په خو دغه شرکت په اتو برخو کې خلکو لپاره چوپړتیاوي لرلې خو اوس خلکو ته د اسانتیاوي رامنځته کولو په موخه په شلو بیلابیلو برخو کې خدمات لري.
مو چراغلی نو تقریبا په مختلف بخشو کې منګه هوادوال تنوی خدمات راوړی دی او وسی ارای کې وو تقریبا مخکیاتنه او خدمات اوس غالبا شلو شاو خاطر رسیدنی چې د مثال په ډول د تحصیلات عالیه د لوړ زده کړو وزارت د محصلینو اړوند او همداشان د علما او کرامو اړوند خدمات د معارف وزارت شهرنامو ریاست او د معارف شهر اړوند خدمات د تخنیکی او مسلکی ادارې اړوند خدمات د الکترونیکی تذکرو د انتقال خدمات د پاسپورت ریاست پاسپورتونو د انتقال او ویش خدمات همدارشان د وزارت خارجه د تصادق خدمات.
خغلی عمر وای یاد شرکت د نړۍ 190 هیوادونو ته د پوسټ او کارګو خدمات هم لري.
دموږ د پوسټ او د کارګو دوه بخښونه لري. نو پوسټ او کارګو دواړه د نړۍ ټول هیوادو ته تقریبا 190 هیوادو ته مونږ خدمات لرو او روزانه مختلفو اندازو په مختلفو وزنو د مونږ هم پوسټ هم کارګو انتقالات کی.
د کابل ښار اوسیدونکو ادیب الله د افغان پوسټ له خدماتو خوښي څرګندوي وای چې د جرمني نه دوستانو زینیتو کی ورته استولي او اوسې له دغه شرکت نه ترلاسه کوي.
سہولت خیر سہولت اس وقت بود که بخاطر یک استفاده بخاطر یک دریافت مال ما باید مثلا از کارگو استفاده میکردیم و پول زیاد خرج میشد. حال خوب است افغان پست بسیار کار آسان ساخته و پول کم هم خرج میشه و بسیار به زودترین فرصت هم و به شکل امانت خیلی امانتداری به ما میرسند مال ما را.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو خپل تحصیلي سندونه دغه شرکت ته راوړي وای اوس مهال هغه کار په 100 ساعتونو کې ترسره کیږي چې په خوا به په ورځو ورځو وخت اخیستو.
دقیقا دا سہولت د په خوا مونږ چې خپل تحصیلي اسناد ورسره حداقل یو میاشت یا یو میاشت ورپسې ګرځیدلو اوس په 2 ساعتو کې 3 ساعتو کې کار خلاصیږي نو دا ډیر بهتره کار دی.
د افغان پوست شرکت مسولین وای دغه شرکت خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کولو په موخه کار کوي او هڅه کوي په دغه برخه کې نورې بیلابیلې چوپړتیاوي هم رامنځته کړي. نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
د نن لپاره د خبرونه همدلته پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته په افغانستان کې د 2040 کال ستونزو او راتلونکو حل لارو باندې د میلمنو سره مهم بحث لرو. هیله ده چې آنلاین باندې او په سټلایټ او یوټیوب کې وګورئ او وایورئ. تر بیا په لوی خدای سپارو. لکه شپه کې تاریخ خبرونه پیلېږي.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره.
سیټی
د انګریزي ژبه د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
های هاو ار یو
د انګریزي ژبه د زده کړې د خبرونه ته ټول لپاره ده. اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده.